په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت نن سه شنبه اعلان وکړ چې په بدخشان ولایت کې په 240 جریبه ځمکه کې کرل شوي کوکنار له منځه وړي دي. په هغه ولایت کې چې په دې وروستیو کې د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکو د طالبانو له لورې د کوکنارو د اړولو اړوند ځواکونو سره په خوډه بخته شوي وو. یو شمېر سرچینو د جرمني خبري آژانس ته ویلي چې اوس په سیمه کې وضعیت آرام دی. تیر اونۍ د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې هم بزګرو د کوکنارو له اړولو سره مخالفت څرګند کړی و چې ویل کېږي په تاوتریخوالي کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی و. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد ادارې د وروستۍ سروې له مخې لکله چې د طالبانو مشر په افغانستان کې د کوکنارو د لمنځه وړلو او مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره فرمان صادر کړی، په دې هیواد کې 95% کوکنار لمنځه وړل شوی دی. د طالبانو حکومت سبا په سالنګونو او د هیواد شمال ختیځ او لویدیځ په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو اټکل کړی دی. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي په خپله ایکس پاڼه د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې چهارشنبه یعنی سبا په هرات، فراه، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان، بلخ، بامیان، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، غزنی او لوګر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تالندې او برېښنا او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د تیر څو ورځو بارانونو له کبله په بغلان او د شمال په څو نورو ولایتونو کې درانه سیلونه وبهیدل چې لوی انساني فاجعه یې رامنځته کړې ده. دې سیلونو د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 300 زیات کسان وژلي او زرګونه نورې ټپیان کړي دي. دې سیلونو همدارنګه زرګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړې کړې دي. وروسته په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل اورئ. د خبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان سیمه کې د یوې بې پیلوټه الوتکې لخوا د توغول شوې مزایل په چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. اسوشیټد پرس خبري آژانس د خبر پښتونخوا د پولیسو د مشر هدایت الله له قوله لیکي چې وای پیښه نن سهار وختي هغه مهال وشو چې دا توغندی پر یوه کور ولګېد. د هغه په وینا په مړو کې ماشومان هم شامل دي. ویل شوي چې وژل شوو کسانو ظاهرا له وسلوالو ډلو سره اړیکې نه لرل او لسی وګړي وو. د راپورونو له مخې د سیمې اوسیدونکو د وژل شوو کسانو مړي د اعتراض لپاره د پوځ د یوې قرارګاه مخې ته کېښودل او د دې پیښې د عاملانو غوښتنه یې کوله. تر اوسه معلومه نه ده چې دا توغندی به چا ویشتلی وي او چارواکو ویلي په دې اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور له مخې په سیمه کې د ډرون ډېرې حملې د امریکا یا د پاکستان د پوځ لخوا کېږي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په غزه کې د اوربند په اړه خبرې په رافه کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو له کبله بې نتیجې پاتې دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی نن وویل چې په خاص ډول په تېرو څو اونیو کې منځګړو په خبرو کې د پرمختګ نښې ولیدلې خو له بده مرغه کارونه په سم لوري ولاړل نه او نو ځکه خبرې په بې نتیجې حالت کې دي. د السانی په وینا په رفه کې د اسرایل پوځي عملیات د شاتک باعث شوي دي. په روانه می میاشت کې په رفه کې د پوځي عملیاتو پر مهال اسرایل رفه سره د مصر پوله چې د بشري مرستو د رسولو اصلي لاره ده بند کړه. د بشري حقونو ډلو ویلي چې دا اقدام به په غزه کې وضعیت نور هم خراب کړي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته ویلي چې هیواد د پایټرویټ توغندیو سیستم ته سمدستي اړتیا لري. ولادیمیر زلنسکی دا غوښتنه نن په کیف کې له انتونی بلینکن سره د کتنې په مهال وکړه. زلنسکی وویل هیواد داسې مهال چې روسیې د اوکراین پر شمال ختیځې خارکیف سیمې حملو ته زور ورکړی او د سیمې اوسیدونکي د روسیې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو تر سختو بمباریو لاندې دي، نور بیړنیو پوځي مرستو ته اړتیا لري. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د اړولو پر سر د ځایي اوسیدونکو او طالب ځواکونو تر منځ له تاوتریخوالي او نښتو وروسته په سیمه کې وضعیت آرام شوی او طالبانو د کوکنارو د له کروندو د له منځه وړلو لړۍ امپیل کړې ده. د ماشومانو د خوندیتوب اداره سیب د چلډرن وای په بغلان ولایت کې وروسته سیلونو شاوخوا 30,000 کسان زیانمن کړي چې لږ تر لږه نیمایي ښځې او ماشومان دي. د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره یو شمېر رضاکارانو او خیریه بنسټونو هم د مرستو د راټولولو هڅې پیل کړې دي. آیا د ایران د چابهار بندر و چې هند پکې د سلګونو میلیون ډالرو پانګونه کوي او افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د ترانزیت یو مهم بندر بلل کېږي، پر ایران د امریکا لخوا د لګول شو بندیزونو تر اغېز لاندې رانشي؟
هندوستان اقتصادي او سیاسي قدرتمن هیواد ده چې کولای شي چې دا تحریمونه دور ووهي.
په دې اړه پر یو راپور سربیره په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د غزې پر جنوبي ښار رفح کې اسرائیلي ځواکونه وړاندې تکوي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بدخشان پارګو ولسوالۍ کې د ځایي اوسیدونکو او طالب ځواکونو ترمنځ له تاوتریخوالي او نښتو وروسته د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې په سیمه کې وضعیت اوس آرام دی او طالبانو د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو لړۍ پیل کړې ده. د ارګو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت یو شمېر معترضان نیولي چې تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. د دې ولسوالۍ په برلاس سیمه کې پرون له غرمې مخکې د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو له امله د خلکو او طالب ځواکونو ترمنځ دوهم ځلې اعتراضونه او نښتې پیل شوې. د سیمه ییزو خلکو د ادعاو له مخې د طالب ځواکونو د تاوتریخوالي په پایله کې یو شمېر اعتراض کوونکي وژل شوي او ټپیان شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې اورئ.
د بدخشان د اورګوی ولسوالۍ په برلاس سیمه کې د طالبانو او ولسی وګړو ترمنځ د دوشنبه په ورځ لا خوډه پروسته یو شمېر ځایي خلکو نن سه شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس وضعیت ښه دی او طالبانو د کوکنارو د لمنځه وړلو لړۍ بیا پیل کړې ده. د اورګوی ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري باید یوې ګډې پایلې ته ورسیږي څو د نورو شخړو لامل نشي او کورنۍ د ویر په ټغر کیننی. نوموړي د اورګوی ولسوالۍ د برلاس کلی د تازه وضعیت په اړه وویل:
مردم نگذاشتن کی تریاک شان زده شوه،
خلکو اجازه نه ورکوله چې تریاک لمنځه یوړل شي. داسې چلنې درلو چې د شخړو لامل شول. اوس کلی کې آرام آرامي ده. امارتیان لاړل خاش خاش لمنځه وړي.
خود بدخشان د درایم ولسوالۍ اوسیدونکو کریم الله بیا ادعا کوي چې تیر ورځ وسلوالو طالبانو خپل شخړه رامنځته کړه چې د ځینو معترضانو د وژل کېدو لامل شو او یو شمېر یې ونیول. نوموړی وایي چې تر اوسه د نیول شویو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته.
پرون یوه ډله غیر محلي طالبان سیمې ته ننوتل چې د سیمه ییزو ځواکونو لخوا د کوکنارو د کروندو د لمانځه وړلو په موخه عملیات وکړل چې بیا د خلکو د اعتراضونو لامل شو چې د سیمې یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو لخوا ونیول شول او یو شمېر نور شوي کسان ټپیان هم دي. تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی چې چیرته لیږدول شوي دي،
خو هغه د طالبانو لخوا د نیول شویو کسانو د کره شمېر په اړه معلومات ورنه کړل. ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې د دوشنبه په ورځ د نښتې په ترڅ کې دوه معترضان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان دي. هڅه مو وکړه چې د ارګوی او درایم ولسوالۍ د ځایي اوسیدونکو د ادعاو په اړه د بدخشان د امنیې قوماندانۍ د ویاند احسان الله کامګار نظر هم واخلو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو سیاسي پوه حمید عزیزی وایي چې که څه هم د کوکنارو کښت غیر قانوني دی، خو ټینګار کوي چې حکومت باید کروندګرو ته د بدیل کښت وړاندیز وکړي.
نو دې ته ضروري ده چې اولا د دې مشکل د بنیادی د حل لپاره د کښت جایگزین زمینه برابر سي. دا بزګر د محصولات چې په ځمکه کې دي دا کچیر غواړي تخریب وکړي، باید دوی ته یو څه بدیل امکانات یا اقتصادي امکانات ورکړي تر څو دوی خپل د ژوند هغه مخارج او مصارف چې دي تامین وکړي.
د تیرې جمعې په ورځ په ارګوی او درایم ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د خلکو اعتراضونه او تاوتریخوالی وروسته له هغه پیل شو چې د طالبانو د حکومت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ریاست ځواکونو د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په موخه سیمې ته لاړل. د طالبانو حکومت هغه مهال ادعا کړې وه چې دغه اعتراضونه او تاوتریخوالی د دوی لخوا د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په مخنیوي کې راپورته شو، خو ځایي خلکو بیا ادعا کوله چې طالب ځواکونه یې بې اجازې کورونو ته ننوتلي او د دوی ناموس ته یې بې حرمتي کړې، چې د لومړي اعتراضونو او تاوتریخوالي په پایله کې دوه تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. خو وضعیت سیمې ته د طالبانو د پلاوي له ورتګ وروسته ښه بلل شوی و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
او سم په افغانستان کې د ورستیو سیلونو له امله د زیانمن شو خلکو وضعیت په اړه راپورونو ته مخه کوو. د ماشومانو د خوندیتوب اداره سیف د چلډرن وایي په بغلان ولایت کې ورستیو سیلونو شاوخوا 30,000 کسان زیانمن کړي چې لږ تر لږه نیمایي یې ښځې او ماشومان دي. په عین حال کې د بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو د ورستیو سیلابونو یو شمېر زیانمن شوي خلک وایي چې له خپلو ماشومانو سره په بد وضعیت کې دي او سخت مرستو ته اړتیا لري.
د ماشومانو د ژغورلو سازمان سیف د چلډرن لخوا په خپور شوي راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د می په 14 خپور شوی په بغلان کې د سیلاب ځپلو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې. دغه سازمان د سیمه ایزو طالب چارواکو په حواله ویلي چې په بغلان ولایت کې د سختو بارانونو او وروستیو سیلابونو له امله 12,000 کورونه ویجاړ شوي، د 40,000 ماشومانو په ګډون 80,000 کسان زیانمن شوي دي. د ځینو نورو اړتیاو ترڅنګ د څښاک اوبو ته نه لاسرسی، زده کړو او د لوبو لپاره د مناسبو لوبغالو نشتون هغه څه دي چې سیف د چلډرن یې د بغلان د سیلاب ځپلو ماشومانو لپاره د نه لاسرسی په اړه اندېښنه ښودلې. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان د طالبانو په حواله ویلي چې په بغلان کې د سیلابونو له امله د مړو شمېر 145 تنو ته رسېدلی او زیاته کړې ده چې د لټون د عملیاتو په دوام کې د یادې شمېرې د زیاتېدو اټکل شوی. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ اعلان کړی و چې د وژل شویو شمېر 315 کسه دی. سیف د چلډرن زیاته کړې چې د بغلان په یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو کې د څښاک د صحي اوبو د نشتوالي له امله ماشومان د معدې د درد په څیر ناروغیو باندې اخته شوي دي. دغې ادارې په بغلان کې د خپلو بیړنیو مرستو د یوې برخې په توګه د ګرځنده کلینیک د جوړېدو اعلان کړی، خو یو شمېر سیلاب ځپلي خلک وایي چې دوی بیړنیو خوراکي توکو، جامو او نورو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. پاچا خان له هغو کسانو څخه دی چې د بغلان سیلابونو کې خپله ټوله هستي له لاسه ورکړې. وایي چې د خپل ماشوم د ژغورلو پر مهال یې پښه ټپي شوې. نوموړی زیاتوي چې اوس له خپلو کوچنیو ماشومانو سره د خپل کلي په یوه هدیره کې شپې او ورځې تېروي.
موږ خپله هدیرې ته راغلو، موږ خپل ځانونه هدیرې ته ورسول. زه 12 کسیزه کورنۍ لرم. تاسې وګورئ، 1 کلن، 8 کلن، دوی خوراکي توکو کمپلو ته اړتیا لري.
سهراب هم د بغلان اوسیدونکی دی. وایي د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅه کوي چې د ځمکې له لاندې له خټو خپل کالي راوباسي.
اوس موږ دلته له خپلو ماشومانو سره د خپلې حویلۍ منځ کې یو هڅه کوو چې د خټو له لاندې ځینې بړستنې، واړه واړه ضروري توکي راوباسو.
هممهاله په تېره یوه میاشت کې بارانونو او سیلابونو د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی او سیلاب ځپلی شاه محمد ازادي رادیو ته وایي:
مشکل دی او خلک خپل کور نه به کور دی، ماشومان هم دسې دي، سبقونو او یعنی غربت حالات کې دي، غریز خلک دي او کاروبار نشته، همدسې زنانه ونیسه، همدسې ماشومان ونیسه.
په افغانستان کې د وري میاشتې له پایله را په دېخوا سخت بارانونه او سیلابونه راوتلي. ملګری ملتونه وایي افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون د بدو پایلو له امله تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي او د دغو اقلیمي بدلونونو د پایلو سره د مبارزې لپاره پر ځان بسیان نه دي. خو له دې سره سره په افغانستان کې سیلاب ځپلي له سیلاب وروسته خپل د ژوند نوي پایل ته اندېښمن دي.
په عین حال کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د مرستو لپاره یو شمېر رضاکارانو او خیریه بنسټونو هم د مرستو د راټولولو او پر زیانمن شویو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده. یو شمیر د غرزا کارانو او د خیریه بنسټونو مسولینو ازادي راډیو ته ویلي چې سیلاب زپلو ته خوراکي توکي کم پلي خیمه او د څښاک اوبه رسوي خو د هغوی اړتیاوې ډېرې زیاتې دي.
دا په بغلان ولایت بورکی ولسوالۍ کې د وی ویډیو غږیزه بڼه وه چې د دغه ولایت یو رضاکار ازادي راډیو ته را لېږلې وه. په دې ویډیو کې ماشومان، سپین ګیري او سپین سرې مېرمنې د خوراکي توکو د ترلاسه کولو پر مهال ښکاري. وروسته له هغې چې د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو سلګونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول، په کور دننه او بهر خیریه بنسټونو او ولسي رضاکارانو یې مرستو ته وردانګلي دي. دغو سیلابونو تر ټولو زیاته مرګزوبله او مالي زیانونه په بغلان ولایت کې اړولي. په دې ولایت کې ځینو رضاکارانو د سه شنبې په ورځ د می په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل بیلابیلو سیمو ته د مرستندویه بنسټونو او کمپاینونو مرستې رسوي. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې رضاکار نصیر احمد شینواری ازادي راډیو ته وویل خود دغه ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکي او رضاکار اسلام الدین سرګند وایي که څه هم ځینو کورنیو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو او د طالبانو حکومت یو څه مرستې وروړي او دوی پر خلکو ویشلي، خو دا بسنه نه کوي او له نورو خلکو، خیریه بنسټونو او ادارو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
بنسټونو په همکارۍ باندې د دې له لارې نه خوراکي توکي دیګي همدلته پخیږي او دا مکمله بسته بندي کېږي. د هلیکوپټرو له لارې نه هغه ساحه هزاره ته درګه انتقالیږي او خلکو ته ورسوو. نور ساحه مکمله دا خلک په ډېر بد وضعیت کې قرار لري. د خلکو جسدونه لا هم د خاورو لاندې دي، نو لا هم خلک په مشکلاتو کې واقع دي.
د مرستو د راټولولو دا لړۍ یوازې په کور دننه نه، بلکې له هېواده بهر هم ځینو افغانانو د نقدي مرستو د راټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې میشت عبدالله میاخیل وایي د یو آنلاین کمپاین له لارې یې تر 20 زیات پاوند راټول کړي او راتلونکي اونۍ به یې په بغلان ولایت کې په سیلاب ځپلو وویشي.
تر دې مهاله 200 کسانو مرسته کړي چې ټوټل 20,680 پاوند شوي دي. دغه مرستې به موږ بغلان ته استو په راتلونکي اونۍ کې انشاءالله. هلته به خلکو ته هغه تر ټولو چې زیانمن شوي خلک دي هغوی ته به
بلخوا د بغلان ولایت د بیلابیلو ولسوالیو سیلاب ځپلي وایي دوی کورنۍ چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي په دښتو او غونډیو کې شپې ورځې تیروي او آن د یو وخت خواړه هم پوره نه ورسیږي. د دغه ولایت د بغلان مرکزي ولسوالۍ لقیو سیمې اوسیدونکي او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرست سید حامد او د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
مشکل دوی دا سر پنا دی پا دا د خوراک مشکلات دا فتن دی پا دا اوس دوی دو نشین دلی چی دا دی سهار مشکلات کی دی غرمی مشکل نیال کی
ما متضرر زیاد شد
موک تا دیر زیانون روا وقتل موک دری کورنیو چی کورمو دو کور رول وسائل هر چه لمن زولا علل بن سوتون رازی خلا موک سر سمرست ندر شوی حتی چا پینزو چی روڑی هم ندیرا کردی
دا پا دا سه حال که دا چی دا تیر جمعی راهی سی دا دی سیلابونو دراواتلو ورستا دا ملگرو ملتونو دا رختیا نریوال سازمان او دا خوادو نریوال سازمان پا گردون بیلابیلو نړیوالو ادارو او د طالبانو حکومت وخت په وخت د سیلاب ځپلو ته د بیړنیو او لومړنیو توکو، روغتیایي اسانتیاوو او نورو مرستو د برابرولو او رسولو اعلانونه کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
او سمې ونړې ولا موضوع د اسرائیل ټانکونو نن سه شنبه د غزې په رافه ښار کې نور پرمختګ هم وکړ او د مصر سرحد نږدې د دې ښار د استوګنې ناحیو ته ورسېدل. په دې سیمو کې له 1,000,000 زیات فلسطیني وګړو چې د غزې په څه باندې 2 میاشتو جګړو کې بې ځایه شوي پناه اخیستي ده. له دې سره قطر چې د اوربند لپاره د خبرو منځګړیتوب کوي نن وویل چې خبرې په ټپه درېدلې دي. نور بله احمد تکل نه واورو.
د قطر صدر اعظم او د بهرنۍ چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نن وویل د غزې په رافح ښار کې د اسرائیلو د عملیاتو له کبله هغه خبرې په ټپه ودرېدلې چې د اوربند لپاره پیل شوې وې، خو هغه زیاته کړه چې خبرې به له دې سره سره دوام وکړي. قطر او مصر د دې خبرو منځګړتوب کوي. آل ثانی وویل چې منځګړو په خاص ډول په تیرو څو اونیو کې په خبرو کې د پرمختګ نښې لیدلې، خو د هغه په وینا کارونه پر سم لوري ولاړل نه او ځکه نو خبرې په ټپه ودرېدې. د آل ثانی په وینا په رافح کې د اسرائیلو پوځي عملیات د دې شاتګ باعث شول. اسرائیلو ژمنه کړې چې رفح ته به په هر صورت ننوځي، حتی که متحدان هم له ملاتړ څخه لاس واخلي. اسرائیل وایي د حماس د جنګیالیو د هغو ډلګیو د جرړو د ایستو لپاره چې په رفح کې دیره دي د عملیاتو ته اړتیا لیدل کیږي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د رفح یو اوسیدونکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې اسرائیلي ټانکونه نن سهار د صلاح الدین د سړک له لویدیځ څخه برزیل او جنینا ناحیو ته ننوتل. د سرچینې چې نوم یې د رویټرز په راپور کې نه دی یاد شوی ویلي چې اسرائیلي سرتیري پر سړکونو لیدل کیږي او نښتې روانې دي. پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې هم یو ټانک د الجنینا ناحیې پر یوه واټ لیدل کیږي. خپلواکو سرچینو د دې ویډیوګانو رښتینولي نه ده تایید کړې. د حماس ټلې پوځي څانګې ویلي دي چې د اسرائیلو یو پوځي ګاډی په السلام ناحیه کې د توغندي په وسیله ویشتلی او یو شمیر سرتیري وژلي او څو نورې ټپیان کړي دي. د اسرائیلو دفاع وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د اسرائیلو پوځ په یو راپور کې ویلي دي چې ځواکونو یې د مصر پر پوله د رفح په خوا کې د نښتو پر مهال د تروریستانو ګڼې ځالې له منځه وړي دي. اسرائیلو د ښار په ختیځ اړخ کې هم د وسلوالو د ځالو او د میزایلونو د توغولو د یو مرکز د له منځه وړو خبر ورکړی. په غزه کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي دي چې په تیره څه باندې یوه اونۍ کې شاوخوا 4.5 لک کسان له رفح ښار څخه وتلي دي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پر خپله اکس پاڼه لیکلي دي چې خلک له ستړیا، لوږې او ویرې سره مخامخ دي او اوس د غزې هیڅ ځای امن نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارام وضعیت وی حساسې مرحلې ته رسیدلی دی. د سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه راپور کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې په نوم خبر کړی ویلي چې د طالبانو دویم ځلی واکمنۍ افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړې دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د بشري حقوقو د څار سازمان وايي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او ناآرامه وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده، ځکه د دې سازمان له قوله طالبانو بل کوم ویرې د بشري حقوقو ټول نړیوال تړونونه چې افغانستان وړاندې منلي وو نقص کړي دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ یوه مقاله کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې خبره کړې زیاته کړې، د طالبانو بیا ځلي واکمنۍ نه یوازې په دې هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې د وروستیو لسیزو پرمختګونه له منځه وړي، بلکې افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په مقاله کې وړاندې لیکل شوی په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ یو وحشتناک او سیستماتیک تبعیض سیستم روان دی او د نجونو ښځو حقونه د بیان، سفر، ټولنیزو ازادیو، کار، سیاسي مشارکت، روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسي او زده کړو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې محدود شوی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د راپورونو پر بنسټ د اقتصادي ستونزو له امله د اجباري او په کم عمر کې د ودونو شمیر زیات شوی او دې موضوع لنجونو او ښځو د ازادیو اخیستو ترڅنګ هغوی له تاوتریخوالي سره مخ کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د نجونو لور کې دوه هم خبر ورکړی او زیاتوي طالبانو نجونو او ښځې په تورو وهلي او زنداني کړي دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا تل رد کړی ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان نجونې او ښځې وایي دوی په زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژونده ناهیلي کړي دي. لوړو زده کړو محرومه شوی روینا حیدری
در خانه می باشم و نمیتونم ادامه
دا چې په کور کې مونسم کولای زده کړو کړم ډیر نه هلی سویم. زما روحیه ډیر منفی اغیز کړای ځکه نه سم کولای چې خپل هیلو ته ورسیږم. دا د ویل عمل کیږي چې نوای نسل پرمختګونه کړی هلی له منځه ولاړ سي او دا سی فکر وکړي چې دوی نور نسی کولای دلته ژوند وکړي
تانن در اینجا زندگی کنن.
په کابل کې د طالبانو لخوا زده کړو یوې بلې منشي وینجلی هم د خپل نوم د نخبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
محدود هستیم. محدود شویو د افغانستان په څیر یو هیواد کې ښځه یعنی هیڅ زه د یوې افغان نجلۍ په توګه غواړم چې موږ هم نظر کې ونیسئ. موږ انسانان یو. ښځه کېدل د دې دلیل نه دی چې موږ له ازادۍ او ژوند محرومه کړئ.
د طالبانو حکومت واټه له بیا ځلي رسېدو وروسته افغان نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو، کار، ټولنیزو ازادیو او سیاسي مشارکت او ډېرو نورو حقونو محرومه کړي دي. د دوی دې پرېکړو په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپورته کړي دي او له طالبانو غوښتل شوي چې دا بندیزونه لرې کړي، خو د دوی رژیم ترې تل دفاع کړې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر
له اوریدونکو. اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ایران د چابهار بندر د پراختیا لپاره تیر ورځ د هند د پورت ګلوبل لیمیټډ او د ایران د بندر او سمندري لارو د ادارې ترمنځ د یو سلو شل میلیون ډالر په ارزښت یو تړون لاسلیک شو. یو شمېر افغان سوداګر او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړي وایي چې د کراچۍ له بندره دا بندر د افغانستان د سوداګرو لپاره ارزانه تمامي. خو که چیرې فعالیت یا دا په دې بندر کې بنسټیزې چارې ښې مختلاړې شي. په عین حال کې یو شمېر لور دې ته اندېښمن دي چې د ایران د چابهار بندر به چې هند پکې د لسګونو میلیون ډالرو پانګونه کوي او افغانستان او د منځنۍ اسیا هېوادونو ته د ترانزیت یو مهم بندر بلل کېږي، پر ایران د امریکا لخوا د لګول شوو بندیزونو تر اغېز لاندې راشي.
هند او ایران د دوشنبه په ورځ د ایران په پلازمینه تهران کې د چابهار بندر د پراختیا او ګټې اخیستنې لسکلان تړون لاسلیک کړ چې د غدواو هیوادونو په خبره دا تړون به په سیمه کې د سوداګریزو اړیکو پراختیا ته زمینه برابره کړي. د هند د کښتۍ چلونې وزیر سربندا سونول له خپل ایراني سیال او د دغه هیواد د ښار جوړونې له وزیر مهرداد بازرپاش سره د دغه تړون د لاسلیکولو لپاره تهران ته تللی و. د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي چې دغه اوږدمهاله تړون د هند پروت ګلوبل لیمیټډ IPGL او د ایران د بندر او سمندري سازمان ترمنځ د یو سلو شل میلیون ډالر په ارزښت لاسلیک سوای دی. دغه لاسکلان تړون هند ته لاره برابروي چې د ایران په جنوب کې د سیستان او بلوچستان ایالت د چابهار بندر چې د پاکستان سره پولې ته نږدې دی، د ایران او افغانستان او منځنۍ آسیا په ګډون له سیمې سره د سوداګرۍ لپاره یو کاروي. د رسمي خبر پاڼې له مخې د دغه تړون موخه د سوداګرۍ او سیمه ییزو اړیکو پیاوړتیا په ځانګړې توګه د هند، ایران او افغانستان ترمنځ د اسانتیاو رامنځته کول دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان سوداګر او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي وایي چې دغه تړون کولای سي افغان سوداګرو ته د دغه بندر له لارې له هند او نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ زمینه برابره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
مګر پاکستان در بخش ترانزیت سهولت ها را برای تجارت افغانستان
که پاکستان افغان سوداګرو ته د ترانزیت لار برابر کړي، مو ویل شو چې دا د سوداګرۍ لپاره نږدې او ارزانه لار ده. خو په ټوله کې د چابهار بندر د هیواد د اقتصاد د ودې او ترانزیت لپاره یو مثبت ګام دی، ځکه افغانستان د هند او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د نښلولو نقطه ده.
په ورته وخت کې افغان سوداګر امید حیدری ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون افغان سوداګرو ته دا فرصت ورکوي چې له هند او نورو هیوادونو سره خپلې سوداګریزي راکړې ورکړې زیاتې کړي.
زموږ صادرات د پاکستان له لارې کېدل او هر کله به چې پاکستان لاره بنده کړه زموږ بزګران او سوداګر به زیانمن شول. د چابهار بندر کولی شي زموږ سوداګریزه محموله په لنډ او چټک وخت کې ټاکلي هدف ته ورسوي او په آسیا او افغانستان کې د صادراتو او وارداتو ښه بازار ولرو.
دا تړون په داسې حال کې لاسلیک شو ایران لا هم د امریکا تر بندیزونو لاندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویدان پاتل د دغه تړون په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هر هغه څوک چې له ایران سره د سوداګرۍ د معاملو فکر کوي باید د بندیزونو له احتمالي ګواښونو خبر وي. یو شمېر افغان سوداګر هم وایي چې پر ایران د امریکا بندیزونو د افغانستان سوداګري هم اغېزمنه کړې او دوی د بانکي راکړې ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو هیله مند دي چې دغه بندیزونه پر نوي تړون اغېز ونه لري. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل هند هڅه کوي چې پر ایران له دغو بندیزونو سره سره د سوداګرۍ له پلوه له منځنۍ آسیا او افغانستان سره وصل شي.
ځینې مشکلات تر اوسه هم شتون لري، پخوا هم د تعزیراتو له وجې نه افغان سوداګر په دې نه توانېدل چې خپل پیسې ایران ته انتقال کړي د بانکول له سیستمونه، ځکه چې غرب ایران باندې تعزیرات وضع کړی ده. دا یو غټه ستونزه وه، خو اوس مهال داسې ګمان کېږي چې هندوستان هم د یو هغه قدرتمن او اقتصادي او سیاسي قدرتمن هېواد ده چې کولای شي چې دا تحریمونه دور ووهي.
دا لومړی ځل دی چې هند په داسې یو هېواد کې چې د امریکا له بندیزونو سره مخامخ دی له دغه هېواده بهر د یو بندر مدیریت پر غاړه واخلي. تر دې وړاندې له همدې بندره د افغانستان د سوداګریزو توکو یوه محموله هند ته رسیدلې وه، خو هغه مهال پر دې بندر پانګونه نه وه سوې.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت نن سه شنبه اعلان وکړ چې په بدخشان ولایت کې په 240 جریبه ځمکه کې کرل شوي کوکنار له منځه وړي دي. په هغه ولایت کې چې په دې وروستیو کې د ارګو ولسوالۍ اوسېدونکو د طالبانو له لورې د کوکنارو د اړولو اړوند ځواکونو سره په خوډه بخته شوي وو. یو شمېر سرچینو د جرمني خبري آژانس ته ویلي چې اوس په سیمه کې وضعیت آرام ده. د طالبان حکومت سبا په سالنګونو او د هیواد شمال ختیز او لویدیز په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو اټکل کړی دی. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي په خپله ایکس پاڼه د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې سبا په هرات، فراه، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان، بلخ، بامیان، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنچیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، غزنی او لوګر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تالاندې او برېښنا او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله په بغلان او د شمال په څو نورو ولایتونو کې درانه سیلونه وبهیدل چې لوی انساني فاجعه یې رامنځته کړې ده. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان سیمه کې د یوې بې پیلوټ الوتکې له خوا د توغول شوي مزایل په چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. اسوشیټد پرس خبري آژانس د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر هدایت الله له قوله لیکلي چې وایي پېښه نن سهار وختي هغه مهال وشو چې دا توغندی پر یوه کور ولګېد. د هغه په وینا په مړو کې ماشومان هم شامل دي. ویل شوي چې وژل شو کسانو ظاهرا له وسلوالو ډلو سره اړیکې نه درلودې او ولسي وګړي وو. د راپورونو له مخې د سیمې اوسېدونکو د وژل شوو کسانو مړي د اعتراض لپاره د پوځ د یوې قرارګاه مخې ته کېښودل او د دې پېښې د عملانو غوښتنه یې وکړه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي په غزه کې د اور بند په اړه خبرې په رفح کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو له کبله بې نتیجې پاتې دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن وویل چې په خاص ډول په تېرو څو اونیو کې د منځګړو په خبرو کې د پرمختګ نښې ولیدلې، خو له بده مرغه کارونه پر سم لوري ولاړل نه او ځکه نو خبرې په بې نتیجې حالت کې دي. السانی په وینا په رفح کې د اسرایل پوځي عملیات د شاتګ باعث شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته ویلي چې هیواد د پاتریوت توغندیو سیستم ته سمدستي اړتیا لري. زلنسکی دا غوښتنه نن په کیف کې له انتونی بلینکن سره د کتنې په مهال وکړه. ښاغلی زلنسکی ویلي هیواد داسې مهال چې روسیې د اوکراین په شمال ختیځې خارکیف سیمې حملو ته زور ورکړی او د سیمې اوسېدونکو د روسیې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو تر سختو بمباریو لاندې دي، نورو بیړنیو پوځي مرستو ته اړتیا لري. بلینکن چې په کانګرس کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت اوکراین ته د امریکا د مرستې له تصویبېدو څو اونۍ وروسته نن په ناڅاپي سفر کیف ته ورسېدو وویل د امریکا وسلې او پوځي تجهیزات دې هېواد ته په لاره دي. بلینکن زیاته کړه چې دا مرسته به د روسیې پر ضد د روانې جګړې په ډګر کې لوی بدلون راولي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
ا
هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې هم داسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم. زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې راسره نه وو. کله چې یو ملک ته کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي.
دا غږ د فهیم ځاځي و. فهیم ځاځي هغه افغان ځوان دی چې د ده ټولنیز فعالیتونه او له نورو افغان کډوالو سره په انګلستان کې ټولنیزې مرستې د دې لامل شوې چې د یاد هیواد لخوا په جایزه ونازول شي. له ځاځي سره د لا نورې پیژندنې او د ټولنیزو فعالیتونو پاک لای خبرې لرو چې د خپرونې په پیل کې خپریږي.
ځاځي صاحب، په پیل کې غواړم له تاسو سره لږ زیات آشنا شو. درته وایي چې ښوونځی مو چیرته ویلی، زده کړې مو تر کومه ځایه پورې کړي؟
خامخا لومړی زده کړې چې دی مهاجر توپ وخت کې کړي، کله چې پاکستان کې وو په کورمه کې، هلته د خلیل صاحب په نوم ولې سوا چې هغه جوړه شوه، نو تر دولسم پورې مو هلته زده کړې وکړې. او بیا مهاجر شو، انګلستان ته مهاجر شو. نو بیا چې دلته راغلو، اول په ژبه زده کولو باندې بوخت شو چې انګلیسي مو زده کړه، بیا نوره لوړې زده کړې مو وکړې. کار شروع شو، بیا د اجتماعي کارونه وو. لومړی زده کړې پاکستان کې، نوره دلته په انګلستان کې.
ډېره زیاته مننه. راته ویلی سي چې په کومه برخه کې تاسو لوړې زده کړې کړي دي؟
امیګریشن قانون کې، چې دلته د کډوالۍ په قانون کې مو لوړې زده کړې کړي. خو زه چې څومره کار کولای شم، هغه د دې وړتیا چې د تجربه فکر کوم ماته ډېر څه یاد کړل. د خپل کارو کې دا کوم اجتماعي کار نه کوم، دا ماته په ډېر په درد وخوړل، ځکه چې تجربه ډېره مهمه ده د زده کړو نه ما په نظر. نو دې ماته هر ورځ زده کړه کوم، ځکه چې هر شی هر وخت یو نوی شی زه مخامخ کېږي، هغه تجربه کوي، نو یو شی درته زده کېږي. دا ما ډېر په دې شانو کې شی زده کړل چې هر ورځ یوه نوې تجربه. ځکه اجتماع مطلب داره چې مختلفو شانو سره مخامخ کېږي، مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کېږي د خلکو. نو هغې ته غواړې چې د حل لاره پیدا کړي. اول خپله پوهېږي، خو مرسته ورسره کوي، که خپله نه پوهېږي کوشش کوي چې بل چا نه د یاشي په اړه معلومات راواخلي، ځان پوه کړي، بیا تر څو کس سره مرسته وکړی شي. نو دا هر ورځ یوه تجربه وي ما لپاره.
بله، د کار په اړه تاسو خبرې وکړلې، چیرته کار کوئ، له چا سره کار کوئ او څومره وخت کېږي؟
کار خو چې اول راغلم، اول موادي کارونه کول اولو کالو کې، بیا چې ترجمانی کار مې کړی دی اولو څو کالو کې، بیا چې دی وروسته نو ریزی کونسل ورته وایي چې محلي حکومت چې دی، یا موږ ستاسو په اصطلاح ولایت په سطح هلته مو کار کول، او تعلیم و تربیه کې مختلفو مکتبو کې مونږ معلمان تربیه کول، او هغه زیرو سن خلکو سره یا د کم عمره خلکو سره چې راتلل دلته مهاجر په توګه، هغوی سمه کار کولو. او اوس شخصي کار چې کوو هم د کډوالۍ په توګه خلکو سره مرستې کوو. خو زمونږ زیات وخت چې دی هغه همدې والنتیر کار کې، یا چې مونږ په اجتماعي کارونه کوو، په دې کې زمونږ وخت ډېر تېرېږي.
راځو د جایزې په هکله. دا جایزه مو چیرې واخیستله؟ څه رقم جایزه وه؟
جایزه دلته د انګلستان په سطحه د شاهي کورنۍ لخوا او کسانو ته ورکول کېږي، څوک چې اجتماعي کارو کې بوخت وي او داسې کړنې کړې وي تر څو د خلکو په ژوند کې مثبت تغییر راغلی وي. دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم MBE ورته وایي. هغه جایزه ده چې زه اول د ځایي یا کونسل لخوا، ځایي حکومت لخوا من انتخاب شوم، بیا هغه لاړه کابینټ آفیس یا د حکومت یوه برخه ده، هغې ته لاړه، هغه د ارزیابۍ نه وروسته، پلټنو نه وروسته، بیا معرفي کړم پاچا دفتر ته، چې بیا پاچا د زوکړې په ورځ چې هغه لیست خورېږي چې هغه خلک چې ته چې همدا جایزه ورکړل شوې، تیر کال جون په میاشت کې هغوی اعلان وکړو، چې بیا څو ځلو ځنډ نه وروسته چې پاچا مریض و، نو تیره هفته بیا ما ترلاسه کړه.
درته وایي دا جایزه څه شی وه؟
دا جایزه لکه مادي کوم امکانات خو نه لري، خو معنوي ډېر زیات، ځکه چې دا یو داسې جایزه ده چې تا نورم هڅوي، نورم انرژي درکوي. نو د هېواد په سطحه یو د غټو جایزو نه ده، نو یو دا چې هم خو یو د قدر زیاتېږي، په جامعې کې پېژندل کېږي، یو مسؤلیت ده، او بلدار یو غټ اعتبار ده چې تا باندې کېږي، ما د جامعې کې کار کوي، نو مسؤلیتونه نور هم زیاتېږي چې ته کوي. نو دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم د MBE جایزه ده چې راکړل شوه. نو که څه هم د ویاړ ځای ده، مونږ نه یوازې ما لپاره، مونږ د ټولنې لپاره، بلکې په عموماً کې د افغانانو لپاره.
بله، یو افغان ځوان چې په بهر ملک کې دومره خپل ځان نه فعالیت ښیي چې جایزه ورکول کېږي، دا واضح خبر ده، دا وړکۍ خبر نه ده. اوس به راته اجازه استیب، له دې وروسته به د تاسو کار کې نور څومره مثبت بدلون راسي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، خو بیا هم ته په دې خبرې وکړې ډېر بخښي.
او بالکل چې کله داسې وپېژندل شي او یا ونازول شي په داسې یو جایزې باندې حتمن موږ اوس دا خبره رسنیز هم شوه، ډېر دوستان خبر شول، هېوادوال خبر شول، خوشحاله شول. نو بیا امیدونه هم زیاتېږي چې کله داسې کار وکړي، یو ښه کارنامه وکړي، د خلکو د هېوادوالو دوستانو د جامعې همدا رقم تمه هم زیاتېږي چې ولا دا کس خو کار کوي، پېژندل کېږي، چې وپېژندل شي نور خلک تمه دن لري چې دا به څه وکړی شي، چې ځان ته وایي فعال یم یا اجتماعي فعال یم یا اجتماع کې کار کوم. نو خامخا بیا خلک هم تمه درنه کوي، خلکو ته پېژندل کېږي. نو اوس مسؤلیت لا زیات شو، اوس نو اوس مخکې موسمه کار کولو، اوس به نور هم په دقت سره نور به کار کوو. که څه هم دې جایزې ماته ډېره انرژي راکړې، نه یوازې د جایزې بلکې د خلکو مینه چې څومره وکړه، د خلکو کوم غبرګون و د دې په اکړه چې زه وهڅولم، نو دا ماته لا انرژي راکړه. کله چې ګورم چې کوم کار کوم او د هغې مستقیم مثبته نتیجه ګورم د خلکو په ژوند کې، دا ماته هره ورځ انرژي راکوي. نو مونږ به کوشش کوو چې پخوا مو کوم کارونه کول، نه لا بهتره او لا زیات وکولی شو د خلکو خدمت وکړو.
کرسو دې ټکی ته چې تاسو څنګه وغوښتل چې ټولنیز کارونه وکړي، خلکو سره مرسته وکړي، هغه هم هغو کډوالو سره چې مرستې ته ډېره زیاته اړتیا لري، څنګه دا انګیزه درته پیدا شوه؟
ښه پوښتنه ده. هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې همداسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم، زه چې راغلم ژبه مې نه وزده، معلومات مې را سره نه وو، کله چې یو ملک ته کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي، دوستان نه لري، پامین نه لري، نو صفر نه مې ژوند شروع کړو. دا حالتونه چې اوس په افغانانو تېرېږي، دلته کډوال کېږي، دا په ما هر حالت تېر شوی دی. نو زه بهتره پوهېږم چې څنګه یو کډوال را شي، یو نوي ملک کې چې ژبه زده نه وي، خپلوان نه لري، دوستان نه لري، هغه به څنګه احساسوي، هغه ته کومې ستونزې وي، هغه څنګه کولی شو ورسره مرسته وکړو. همدا و چې زه اول ما ته خپله مرسته مې اړتیا لرله، هغه نه وروسته زه د یو هغه کسان نه شوم چې لږ څه مې نور سره کولی شول، که خپله تجربه مې کم از کم ورسره شریکوله چې ګوره زه راغلی داسې مې وکړله او ته هم داسې وکړه. بیا هغه نه وروسته ورو ورو همدې کارو کې ما تجربه زیاته شوه. بیا بالاخره زه متوجه شوم چې ګوره دا خو انفرادي ډول کوم، مې وروسته داسې یو رسمي ډول دا کار شروع کړ، نیمه څه سم خلاصه کړه د دې په قوانینو کې چې چیریټي وته وایي، یو ارګنایزیشن یا خیریه ټولنه مو خلاصه کړه، چې بیا کارونه لا زیات شول، بیا د خلکو پر اتک سره، د خلکو په غوښتنې سره او ضرورت سره دا کارونه لا زیات شول، چې تر دې حده ورسېده چې مونږ د تیزی پچا ته ورسولو.
بله، همدام د تاسو د الیزالو برکات او د خلکو مینه د تاسو له کارو هلو ځلو سره واڅې تاسو نن دې ځای ته ورسېدلې. درته وایي چې په کورنۍ کې چا ډېر زیات تشویق کړی چې تاسو په رښتیا هم خلکو ته کار کړی او نن ثمر وینئ؟
بالکل، دا کارونه چې دی یو کس که ووایم ارکاره نه شي کېدای، په دې کې زه باور لرم چې هم کورنۍ مرسته ده، هم د کوم ځای کې کار کوم هغه ټولنه چې دی، خلک چې دي، خاصتا هغه خلک چې ما باندې باور کړی، هغه خلک چې زما نظر تایید کړی، هغه خلک چې ما سره په دې کارو کې مرسته کړې ده، هغه خلک چې زما کارونه یې سپورټ کړی دي، تقویه کړی دي، نو هغه ټولو ونډه لري. خاصتا زما فامیل چې ده، که چېرې زه داسې وخت هم کېږي چې شپې 12 بجې هم کور نه وځم، ځینې وخت پون کوي، ځینې وخت ناوخته راځم، ځینې وخت د کور چارو ته زه رسیدګي نه شم کوی، که چېرې ما مېرمن په دې کې ما سره مرسته نه وکړي نو زه به کورنۍ جنجال وکړم. خو هغه هر وخت پوهېږي چې زه یو ښه کار کوي، اجتماعي کار کوي، یو خلکو ته خیر رسیږي، نو هغه خپل زحمت ګاډي په کور کارو کې یا کارونه چې زه باید وکړم هغه کوي، نو زه وخت ولرم تر څو اجتماعي کارو کې برخه واخلم. همدارکه هغه دوستان چې پوهېږي چې زه کوم کارونه کوم، هغه چهار وخت مې هغه پې کړی دی، هغه مرسته کوي. نو زه چې چېرته اوسېږم، مونږ زه ورته کلی وایم، ځکه کلی کې چې تاسو که مونږ تاسو وګورو، هر رقم خلک وي، هر رقم تجربه لري، هر رقم کار لري. نو زه هم داسې کلی مونږ دلته کې جوړ کړی چې کله هم یو ضرورت شي، څوک نه څوک پیدا کېږي چې یو چا سره مرسته وکړي. مونږ زیاته که چېرې تاسو ووایئ چې ما غټه لاسته راوړنه به څه شی وي، هغه همدارې چې زمونږ کلي کې یو اتفاق اتحاد شته. بدبختانه که تاسو متوجه وي، په اروپا خارج کې افغانانو ترمنځ، خاصتا په اروپا کې چې کله ټولنه جوړېږي، په هغه کې دا مذهبي او نژادي توپیرونه او دا جنجالونه ډېر زیات وي. خو الحمدلله کوم ځای کې چې مونږ یو، دا یو یووالی او اتحاد مونږ ساتلی دی، همدا باعث شو چې مونږ یو قوت یو کله هم چې کوم ضرورت وي په ګډه سره کوو او هغه مشکلات چې په ټولنه کې وي مونږ کوشش کوو چې په خپله حل کړو. همدا تر ډېر حده پورې مونږ توانېدلي یو چې د اتفاق د وجې نه زموږ اکثره کارونه د خلکو په مټ کېږي، نه یوازې زه کوم بلکې خلک یې راسره کوي.
بلې، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله خپله کډوال شوي وي نو له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي، همدا علت و چې اوس نورو خلکو تاسې کار وکړئ. تر ټولو سخته ستونزه دې راته وایي تاسې ډېر زیات ځورولي وي؟
تنهایی، بے وطنی، جلا وطنی، دا ټول یو غټ ستونزه وي. زه چې راغلم سید چې راورسیدم یو داسې ملک ته چې پرمختللی دی، خوندي خوبوم، خو مایوس هم نه لرل. هیڅ لرل مطلب مې دا فامیل مې نه لرلو، هغه څه چې ژوند کې ضرورت وي دوستان هم نه لرل، او داسې څوک مې نه لرل چې ما ته یوه حل لاره وښيي. نو زه به زه ډېر ځورولم. نو همدې هیڅ نه لرلو تش لاس زه وهڅولم چې لاس په لاس شم او خپل شروع وکړم. انګلیسي چې زده مې نه وه، اکثره چې ما انګلیسي زده کړې دا مې خپل ځان ته ښودلی دی. زه به ناست وم کتاب ته لوستوم، همدا رقم خبرو ته به ناست وم، ما به وروسته خلکو نه مې خبره غوښته پوښتنې کولې. نو مجبور وم چې یو څه زده کړم تر څو چا سره خبرې وکړم، کوم ماته چې ضرورت و هغه وپوښتمه. نو دا هر څه هلې ځلې دا په انګلیسي کې چې وته سټرګل چې دی، او یا دا مشکلات چې در باندې تیر شي تا وادار کوي، تا نورم کوي کوي. ما خپل کمزوري په قوت بدله کړه، او مې کړل چې زه تسلیم نشم، بلکې همدا تجربه شوه ما ته تر څو همدا خپل تجربه نور سره شریک کړم. ځکه وایم ما ډېر څه نه دي کړي، ما ساده په کوو ما خپل تجربه نور سره شریک کړي. او اکثره زه کارونه چې کوم د خلکو ته چې زه وایم چې راځي ما سره یو ځای شي، همدا ورته وایم ضرور نه چې ترې غټ یو ډیګري دی ولرې، یو ډېر تعلیم دي کړي، ته کم از کم هر څه چې په ژوند کې تجربه کړي وي، هغه یو بل هیوادوال چې نوی راځي وطنوال، یو بل اړکس یا بل نوی کډوال سره شریکه، نو لږ څه ډېر څه تغیر راوستلی شي. نو همدا زه دوام ورکوم. نو دا ستونزه چې وه، نو ګوره اوس دې حد ته راورسېده چې اوس خو زه شکر وباسم چې وخت کې مایوس هم نه لرل، اوس هر څه لرم الحمدلله.
ډېر ښه. په آخر کې کومو ځوانانو ته یو پیغام لرئ چې کله بهر ملکونو ته ځي دوی یو ډول فکر کوي چې نور هیڅ دي، کومې زده کړې چې کړې وي هغه وطن کې پاتې دي، تاسو غوندې هلې ځلې نه کوي چې نورم ژوند کې پرمختګ وکړي، دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبر څه وي؟
ځوانان چې راځي داسې ملکونو کې، اروپا، امریکا ته چې ځي، دلته ډېر څه شته، مثبت کارونه هم ډېر شته، ډېرې فرصتونه شته، او دې منفي کارونه هم شته. باید موږ د دې فرصتونه مثبته ګټه واخلو، تعلیم وکړو، تجارت وکړو، همدا رقم خپل ژوند سطح لوړ کړو. او زیات مهمه ده چې موږ د ملک کې وسیګو، موږ د وطن، د خپل هیواد، د خپل کلي ولس یو نمائندګي کولای شو مثبته. پاره ځکه چې وسیګو کوشش وکړو چې اجتماع کې فعال وسیګو، صحیح ده خپل ځان چې ورسول سره سم سم اجتماع ته هم کار وکړو، نور خلکو ته چې په ټولنه کې وي که هغه ته اړتیا وي هغوی سره هم مرسته وکړو، په یو ځای د افغانستان یو مثبته انځور دنیا ته وړاندې کړو. ځکه د ځکه موږ خلک چې دي سره په افغان پیژني، کته یو کس ډېر هم مالدار شي ډېر هم ورسیږي، یو کس ته خو که کوشش وکړو چې یو ټولنې په صفت مخ ته لاړ شي، یو ټولنې په صفت پرمختګ وکړو، دا د هیواد د وطن ډېر مثبت انځور خلکو ته وړاندې کولی شو. نو اول باید هر څوک چې دلته راځي دا کوشش ونه کړي چې زه راورسېدم جنت ته راورسېدم، زه راورسېدم باید ځانه شروع وکړي او اجتماع کې کار وکړي، او بیا دلته فکر وکړي چې زه یو کډوال یم، دلته د افغانستان نمایندګي کوم، او د افغانستان نمایندګي باید په مثبت ډول وکړي او په ټولنه کې نورو خلکو سره یو ځای شي. زه دا خبره ډېره کوم چې ګوره موږ چې بهر کې اوسېږو، موږ یو کس ټولنې ته اړتیا لري، ټولنه یو کس ته اړتیا نه لري. نو باید موږ هر شي ته چې وو باید ټولنه جوړه کړو یا ټولنې برخه وګرځو، تر څو موږ یووالی یوازیتوب نه خلاص شو، په یو ټولنه بدل شو، ټولنه پرمختګ وکړي او د افغانستان مثبت نمایندګي وکړي شي.
ډېر زیاته مننه زده صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه کوره. باد
درنو دوستانو، او موختل چې په انګلستان کې د دوو تنو نور حقوق افغانانو حال هم واخلو چې د کډوالۍ په سرګردانه او نابلده چاپیریال کې فهیم ځاځي څمرستي وسره کړی دي. حسینه چې دم ګړې په خپل پښو ولاړه ده،
او خپل ستونزې خپل حل کوي د مهاجرت لپاره راته وایي چې پرختیا هم لار اور نه ورکوه.
دلته ډیره زیاته ماته دا سخته وه چې زه په ژبې نه پوهېدلم او هم جنن د کار موضوع کار دومره په اسانه نه پیدا کېده. د فهم ځازي په همکاري سره زه په دې موافقه شوم چې زه ما کورس ته لاره پیدا کړه او ومې کولای شو چې ستاستا ژبه یاده کړم او هم چنان اجتماعي کارونه کې راته برخه راکړله. ډېر د حد یا د اندازې نه زیات افغانانو سره کوشش او هغه کوي مشکلات یې ورته حلې. اول تر د همه کې دا زه یو کې ته راغلم نو ډېر د فشار لاندې وم، ډېر مشکلاتو سره مخ وم چې فهم ځازي وکولای شو د ما مشکلات حل کړي، لکه د کور مسائل دي، د مکتب مسائل، همداسې د کار موضوع. او نه تنها ما سره، ټول افغانانو سره فهم ځازي ډېر مرسته وکړه، کوشش کوي، بلدین هم کوشش کوي چې ډېر مرسته وکړي. همداسې اجتماعي برخو کې زه ډېره سپورټ کړې یم او ډېره حمایت کړې یم، لارښوونه یې راته ډېره کړې ده، نو د فهم ځازي نه موږ ډېر منندوی یستو.
عمران قاضیزاده هم وایي چې کله یو څوک په پیل کې پردیسۍ ته مخه کوي له هر څه سره نابلد دبی، سختې بینی، ستونزې ګالي، خو که چیرې یو زړه سوانده لارښوون کوي ولري، د هرې ستونزې پایله یې بریابي. هغه هم د فهم ځازي مرسته چې پرته له کوم مزد څخه یې ورسره کړي ستایي.
زه چې کله انګلستان ته راغلم، خدای شته نو لکه د دغې په دود دستور او کلچر او په هیڅ باندې زه نه پوهېدنم. موږ د ځازي صاحب غوندې یو کس ډېره زیاته اړتیا لرو په هغه وخت کې چې موږ ته راهنمایي وکړي د کار، موږ ته بعضې اداري کارونه، امیګریشن کارونه، اپلیکیشنې، د ډاکټر د کلینیک اپلیکیشن، یعنې موږ دې وطن کې نه، موږ اصلا په شي باندې سر نه خلاصېږي چې موږ څه وکړو، په کومه خوا لاړ شو، څه باید وکړو، څه باید ونه کړو، چا سره باید وګورو. نو خدای سره ځازي صاحب په ابتدا کې زموږ سره ډېره مرسته کړې ده، ډېره زیاته. اول کې په لندن کې وم، بیا د لندن نه چې پوه شلم زه کال زموږ افغانانو ټولنه نه وه، زه یوازې وم په غزه کې. بیا برمنګهم ته زه پوه شوم چې دلته زموږ د افغانانو مرکز دی. په وارسال کې د ځازي صاحب، ما د ځازي صاحب سره مخکې شناخت نه درلوده، د یو درېمګړي د تاریخ ما د دې سره آشنایي پیدا شوله. نو چې کله دلته راغلم، خدای سره زما کور نه و، نو ځازي صاحب اولنی کار چې ما ته وکړه، ما ته کور په کرا باندې پیدا کړ. او زما د کور ګارنټور هم په خپل باندې ځازي صاحب د مېرمنه شوله، ځکه دلته خو تا ته معلومات شته چې د کور ګارنټور چې ته ونه لري، تا ته څوک کور نه درکوي. نو اولنی ابتدایي کومک زما سره په هغه وخت کې دا ډېره غټه مرسته وه چې د ده مېرمنه او دی په خپله زما د کور ګارنټور شو په هغه وخت کې. او زما تقریبا ډیپازټ هم هغه، تاسو ته معلومات کېږي، هغه یو میاشت ډیپازټ هم تاسو نه غواړي. نو هغه هم د ده په مرسته باندې هغه زما د ډیپازټ مشکل هم په هغه وخت کې حل شوی و. نو خدای سره دا زما په ژوند کې، یعنی دغه ډېره غټه دغه ستونزه وه چې د ما سره په هغه وخت کې کړې وه.
اوس دا راته وایه چې تاسو سره خو ځازي صاحب مرسته وکړه، که نور مهاجر داسې آی تاسو وویني، تاسو هم د ځازي په څېر مرسته ورسره کوئ؟
اوس خو داسې ده چې کور پیدا کول شي، د سکول اپلیکیشن شي، کلینیک ته کوم کارونه چې ځازي صاحب موږ سره کړی و، نو هغه تقریبا اوس هغه موږ اوس د نورو ملګرو سره، نورو افغانانو سره اوس موږ کوو دلته.
بله، تاسو رسمن د دولت له خوا نه معاش اخلي که داسې خیریه کارونه دي؟
نه نه، خیریه کارونه دي، ټول هر څه والنټیر دي، والنټیر دي کوو.
یعنی تاسو په خپل لګښت په خپل د ارڅ کوي؟
په خپل خوخه، په خپل لګښت. دا ځکه چې دغه کوم مشکلات چې په موږ باندې شو، اوس کله دی د انګلستان یو څوک نه وای راشي، ګمانو کوم که زما په خاطر ځازي صاحب زما په خاطر چانه پیسې اخیستې وي، نو څنګه ځازي صاحب ما سره وکړم، دغه سیمه کې نور افغانان سره کوم، او درګر د نور افغانان هم را روان دي راځي. یعنی کوای ما چې دغه تحولاتو کې تقریبا په سلهاو فاميلي راغله، په سلهاو افغانان هم دغه ډېر وړوکی خار زمونږ والسال نومیږي، دلته ډېر زیات راغله، ځکه چې زمونږ مرکز دی. یعنی الحمدلله په ټول انګلند کې ډېر غټ نوم ایستلی دی، ځای مو وړوکی دی خو ماشاءالله نوم ډېر پراخه دی، نوم ډېر غټ ده.
په آخر کې که دا راته وایه چې تاسو خپل مصارف څرقه پوره کوئ، د کور کرا باید ورکوئ، کورنۍ ته ورسیږئ، دلته مرکز لرئ، تاسو چې وړیا له افغانانو سره کار کوئ، پیسې له کومه کوئ؟
زه خپل وړوکی کاروبار لرم، زه چې کله اول دلته راغلم مال سال ته ډاکټر، زما هغې وخت کار نه درلوده، ما سره څه کومک دولت کوه په هغه وخت کې. نو ما تقریبا 15-16 میاشتې بعد ما خپل ځان ته یو کار شروع کړ، زه بس الحمدلله په خپلو پښو باندې ولاړ یم. زه شخصا زه خپله خبره درته کوم، زما سره 15 افغانان نور ما سره کار کی، زما په دې کاروبار کې د سبزی کاروبار کوم، د تازه میوه او د تازه ترکاری کاروبار کوم.
نو چې وخت افغانانو سره تیرې دوی راهنمایي کوي، هغه کار د څه وخت کوي بیا؟
دا خو لکه اکثرت کار کم شته، دا زه په ویک دیس چې زه دوه درې ورځې زه وزګار یم، زه کار نه لرم. نو هغه کم ویک دیس چې دی، هغه به زما د خپل افغانانو سره مرسته کوم، او والنتیر لی زه خپل مرکز ته ورځم، چې هر څه کومه کې سمجه دی وسیږي، هغه بس ان شاء الله درې کوي نه د خپل افغانانو.
دا تاسو وړیا مرسته افغانانو سره د دې لامل ناستی وی چې زازای صاحب جایزه هم واخلی کنه
زمنګ دغه بوړه غونډه مرسته کېده شي څو کومکې کړې ورسره خو دې نه مخکې زمنګ مرکز په خو باندې ولاړو زما غونډه هم چې نور افغانان هم دسه زما مخکې هم دلته مرسته کړې دي هم کومکونه کړې دي
درمنه دوستانو په دې لاره چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د داسې ځوانانو شمیر نور هم زیات شي چې هغه له افغان کډوالو سره پرته له دې چې خپل کوم امتیاز ولري یا معاش واخلي مرسته وکړي د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه پای ته رسوو تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
زیکم پسنا باران نظر زمد نا باران
سنگ